السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په دې ماښامنۍ خبری مجله کې مو دا کیسې درته راټولې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سملاسی اوربان غوښتي افغان دولت هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالی درول.
نړیوال د جګړې د ختمولو لپاره نور څه کولی شي؟
نړیوال پر قوت او قدرت لري پر طالب او پر افکار باندې د فشار نه راولي.
لخکرګاه کې مو د روانې جګړې حال اخیستی.
د لخکرګاه ډېر بد وضعیت دی چې په بد حالت کې قرار لري. په لومړي افزي کې جګړه روانه ده
او تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغانان جګړو بې ځایه کړي.
458 شپاړس ولایتونو کې 158,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. راځي تر دې او زینو نور راپورونه مخکي خبرونه وورو چې اسمت ساروان چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیر شپې په برید کې ډیر لستنه وشل شوې دي. په لشکرګاه کې سخته جګړه لا هم روانه ده او امریکا وای ایران د اتمی موافقه په ووم پړاو خبرو کې ګډون ته تیار ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د 15 بریدګرو په ګډون ډیر لستنه وشل شوې دي. د دې وزارت ویندوی میرویس تانگزی نن چهارشنبه وویل چې اکثره وشل شوی ملکی وګړي دي.
د ترهګرو د هغه وحشت او برید په پایله کې چې دوی د خلکو په کورونو باندې تر سره کړ، متاسفانه شاوخوا ته تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدانو منځ کې یو میرمن هم لرو. همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
وسله والو طالبانو د دې موټر بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی کسانو د تیر شپې حمله کړې ځکه چې د برید په ځای کې مهمه غونډه روانه وه. راپورونه وایي چې له لشکرګاه ښاره یو شمېر کورنۍ نن هم په وتلو بدیالې شوي دي. د ښار اوسیدونکو آزادي رادیو ته ویلي چې د سختې جګړې له کبله اکثره خلک له کورونو وتلی نه شي او له بلې خوا ځینې کورنۍ طالبانو د ځان د سپر کولو لپاره نه پریږدي چې ووزي. د لشکرګاه ډېری برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خو امنیتي ځواکونه مهمې دولتي ودانۍ په واک لري. په دې اړه نور حال وروسته په راپورونو او مرکو کې وړاندې کیږي. د کابل پولیس وایي په پلازمینه کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په 14 کې لشته دژه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویندوی فرداوس فرامرز فرانس پرس خبري اژانس ته د درو تنو ټپي کې دا تایید کړی ده. د پیښې نور جزئیات څرګند نه دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په زابل او ننګرهار کې ډېر وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ شل تنه مخالف وسلوال د زابل ولایت مرکز ته څیرمه په ترنک او جلدک سیمو کې پناه کړل چې اته یې وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چپریهار ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې په دې نخته کې دوه سرتیري هم وژل شوي او یو ټپي دی. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پر لپسې هلې ځلې خورا مهم دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه شفافیت امانت او ځواب ورکول زیات کړی نومیږي نن چهارشنبه خپور شو. د راپور له مخې که هم افغانستان د فساد پر ضد د غشتلیو ادارو او د قانوني چوکاټ د جوړولو لور ته مثبت ګامونه اخیستي خو لا هم نیمګړتیاوې شته. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی و چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه کوي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته هم اړتیا لري. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د دارک ورنر د فاینانشل ټایمز رسپانس سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو داسې مهم هیواد له صدر اعظم سره خبري نه دي کړې چې په ځینو مسالو په تیر بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولای دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همدارز ویل څو واري ورته ویل شوی چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته ټلیفون وکړي خو خدا کار نه دی شوی، نه پوهیږي چې په تخنیکی دلایلو که په بل وجه دا کار نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقه په اړه د خبرو اترو په وم پړاو کې ګډون وکوي. دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغرده ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي معنا د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځولې په ګټه دي او خبري اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمنه لار ده. د چک جمهوریت چارواکي وایي د جرمني پولی ته نږدې د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې د دواړو ریل ګاډو چلوونکي او یو سپرلۍ مړ شوي دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د چک په جنوب لویدیز کې وشوه 15 تنه نور ژوبل شوي دي او د بریتانیا سمندري ځواک وایي چې په عمان خلیج کې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې بیړۍ تښتونکي له یوې بیړۍ وتلې دي. هغوی وروسته له دې ووتل چې د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیتي ادارې تیر شپه د بیړۍ تښتول کېدو د احتمال خبر ورکړ. لوید لیست او دریاد ګلوبل شرکتونو ویلي چې تښتونکو غوښتل چې هغه بیړۍ وتښتوي چې قیر پکې بارو او د پاناما بیرغ پرې ځوړند.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه شل. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه یاویشت. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 22. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 22. او بلخ جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي. هلته د ورخت اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 30 اټکل سوی ده.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړنی ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکی افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنګي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برتانی سفارتونو هم په یو ګډ اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپار په توګه کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر سشر د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالي غندلې او لخکېلو لوري غواړي چې په بیړني ډول تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنګي جنایت وبلل شي. د سازمان پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول ښکیل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربن پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لدی دریز هرکلی کوي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانانو مهمه غوښتنه اوربن او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل دي.
د افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د دریلو یو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او تر په یو شمیر برخو کې د جنگي سرغړاونو راپورونه هم ورکړل شوې دي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړاونو په اړه د دې شورا د ځانګړي ناستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشری سرغړاونو د ژر تر شر باندې دوه په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللی. په افغانستان کې د روانو بشری سرغړاونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو خبرګونونه هم تند شوي دي. د سفارتونو په یو ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تېرو درې ورځو کې درېیمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړاونو او جنګي جنایتونو تورنوي، خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیسون مشر امیر خان متقی په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان خپور کړي افغان حکومت د سوله ایز حل ضد ګڼلی.
اسلامي امارت ډېره لویه حوصله وکړه، یو اړې د مذاکراتو نو وروسته چې توافقنامه په دوحه کې امضا شوه، څوارلس میاشتې یې صبر وکړو په لویو ښارونو باندې، د ولسوالیو په مراکزو باندې چې عملیات ونه کړي، خو مقابل لوري همیشه د جنگ خبرې کړې دي، همیشه د توپک په ژبه خبرې کړې دي، او هغه څه کړي دي چې هغه د تفاهم او د سوله ایز حل په ضد دي.
خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلي. تر دې چې د یکشنبه پورز د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړي او طالبان هم باید یو روخانه ټاکنه ولري.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړنۍ ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودل شوې. په راپور کې مده هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خپل هندي سیال نه غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی د افغانستان په اړه یو ځانګړې غونډه راوبولي. هندا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورئی مشري په غاړه لري. بهرانيان څه کولای شي او د جګړې خکېلو ډالو ته څه پکار دي چې دا مهال افغانان له جګړې وژغوري؟ همدا پښتنه مې د سولې ولسی حرکت لوي مسول اقبال خیبر نه وکړه.
کوري نړیوال فرق قوت او قدرت لري، دا ډیره واضح ده، ډیره سپینه ده چې زموږ جګړه کې زموږ ظلمي او بچی کړه طالب خواته دي کړه حکومت خواته دي، دا د سوند ټوک په ډول کارول کیږي، کړه طالب په لوري کې دي کړه په دې لوري کې، دا د دوی خپل جګړه نه ده، نه خپل ټوپک ته نه خپل پیسې ده، لوري معلوم دي، د جګړې اصلي لوري معلوم دي. اوس که دنیا رښتیا باندې پر طالب او پر عسكر باندې د فشار نه راوړي، په اصلي بچونو دې کار وکړي. اوس هیڅ وجه نه ده پات ټول اوریدونکو زموږ د وطن په دین باندې بلد خلک دي، نور هیڅ وجه د جنگ نه ده پات په دې خاوره کې، اما بیا هم جنگ روان دی. پیر واضح ده چې زموږ سیمه ایز هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د دې وطن د خړلو پروګرام لري، او دا به په دې په دغه خړلو کې به طالب استفاده کی، لکه پرون چې جګړه وشوه، لکه پرون چې افغانان استفاده سول چې استفاده خلاص وسه، دا د دې ته خپل میدان باندې پریښول. نو اوسم او به ګوري چې افغانانو نه وړه استفاده وس خپل شوم موخه ته ورسیږي، دا وطن ټوټه ټوټه شي، دا وطن پرشتیا مستعمره شي، پرشتیا بد وضعیت ته ولاړ شي، او بیا بل هم دغه طالبانو نه هم لار ورکه چې شدا مشته وکړله، مش په ځلو ځلو له ملل متحد سره کې نشته، له بد مرغه اوس دنیا داسې مخاړولې چې هتاه خبره نه اوري.
خیبر صاحب، دا ښکاره خبره ده چې نړیوال ممکن فشارونه راوستل شي او فشارونه نتیجه هم ورکي، اما اوس عملا افغانان د جګړو په اور کې سوځي. همدا راپورونه چې موږ لرو هلمند کې، هرات کې، کندهار کې، په څو شمالي ولایتونو کې خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې خپل د جګړو کیلو ډالو ته څه پکار دي؟
څه خبره خدا ده چې د قطر دفتر او په کابل کې چې د سولې خلک سره ناست دي، بیرته د سولې بحث شروع کړي او بیرته هم غلوري تلاش شي. ګورې څلويش درو څلويش کال سپر لپسې پردې ته جنگ کوو، ګټه دا سو چې یو در بدر وطن په میراث را پاتې شو. دا جګړه دا دی هر څومره خلک به ووژل شي، موږ به ژوندي یا به نه ژوندي، ګټه به بیا هم دنیا وړي، ګټه به بیا هم په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه وړي، او یوازې پریسې ککرې به موږ ته پاتې. نو عمومي خبره دا ده چې باید د سولې خواته لاړ شي، پر صورت سوله نهایي لاره ده.
د سولې ولسی حرکت یو مسول اقبال خیبر وو.
تازه دا دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوریدونکو را سره پات شئ، په دې خبری مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. وړاندې به درته دا هم وایو چې په کابل ښار کې پرونی چاودنې یا پرونی ځانمرګ برید څومره زیانونه اړولی دي. اوس راځو دې ته چې د هلمند له مرکز لښکرګانه له څو ورځو راهیسې د جګړې راپورونه ورکول کیږي. ځایي اوسیدونکي وایي چې همدا اوس هم په دغه ښار کې په لومړۍ حوزه کې جګړه روانه ده، او د دوی په ټکو چې دغه جګړې ځایي اوسیدونکي ډیر پتنګ کړي او د ژوند کړۍ یې هم پرې تنګه کړي. لږ وړاندې راته د لښکرګا یو اوسیدونکي او فعال د نوم نښودو په شرط د لښکرګا انځور داسې راکړ.
جګړه روانه وه د قمانداني په شاوخوا باندې، چې هلته کمانډو ځواکونه او جماعه نور ځواکونه چې په لشکرګاه ښار کې هلته اوسېږي، د ځینو ولسوالۍ څخه د دولت ضد مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې، چې د قمانداني په شاوخوا باندې یعنی په 500 متر او 10 متر کې دقیقا وایم چې په دومره ستانه چې جنگ روان و. جګړه په لشکرګاه کې ډېره بده جګړه ده. د ښار په منځ کې ده طالبان د خلکو د کورو څخه استفاده کوي. تاسو وګورئ چې پر فیسبوک او پر رسنیو باندې کوم تصویرونه چې تاسو وینئ، د خلک بمباریږي یا کورنۍ بمبار شوې دي. دا په دې معنی باندې ده چې مخالفین د خلکو د کورنۍ څخه استفاده کوي. هلته د عامو خلکو کورنۍ ته ننوځي، عام خلک خپل کورنۍ کې د نور لار نشته چې کوم لار باندې لاړ. نو طبعا جګړه داسې ده چې هغه افغان حکومت به هلته بمبار کوي، هغوی ته کېدای شي معلومه وي یا به نه وي معلومه. موږ د دواړو لور غوښتنه هم دا ده چې په دغه وضعیت کې د عام خلک د جګړې له لورې څخه وساتي. طالبان دې د ملکي خلکو د کورونو څخه استفاده نه کوي، او افغان حکومت چې هم په کورنۍ باندې بمبار نه کوي، هلته عام خلک وي. د لشکرګاه ډېر بد وضعیت دی، دې په بد حالت کې قرار لري. اوس د ښار په داخلي په لومړۍ اوځي کې جګړه روانه ده. په ولایت باندې جګړه روانه وه، په قمندانۍ باندې جګړه روانه وه، نور ساحه پاتې نه ده په خپل په لشکرګاه کې. اما امنیتي ځواکونه ورسره جنګیږي. تاسو وګورئ، زه په دې باندې واضح دا خبرې کوم چې په دې جګړه کې خارجي پاکستانی اتباع لیدل شوي دي، پاکستانی پنجابیان لیدل شوي دي په دې جګړه کې، چې پیلند په دا جګړه کې جنګېدل. دا یوازینی زموږ ته دغه لشکرګاه د خرابول په خاطر باندې دوی هلته جنګیږي، چې د هغوی تصویرونه هم هلته په نشته شوي دي. حتی چې خپله پنجابیانو په خپلو پنجابیانو د جګړې رهبري اخیستې وه. په دغسې وضعیت کې لشکرګاه قرار لري، او دغسې بد وضعیت کې دا اوس هم روانه ده.
په هلمند کې د قول اردو قومندان له خلکو غوښتي وو چې له خپلو کورونو ووځي. آیا خلک وتلي نه دي؟
قومندان د قول اردو تېره ورځ دا بیانیه ورکړه چې مخالفین د دولت ضد مخالفین د خلکو کورو ته ننوځي. هغه بلډنګونه چې هلته جوړ شوي دي، هغه درې څلور بلډنګونه دله پارتمانونه چې هلته جوړ شوي دي، هغوی طالبان هغه کورو ته ننوځي. دا غوړ ځای ته غواړي چې په مثلا هغه ځای کې چې امنیتي ځواکونه دي، په هغوی باندې جګړه جاری کړي. نو دوی ته به پته نه و. زه به دا سلندر ته وایم چې داسې کورنۍ چې زما سره په تماس کې وي، چې هغوی خپل په کورنۍ کې و، کوچنیان سدي ماشومان په کورنۍ کې، وخت چې طالبان هلته ننوځي د کور سر ته خېږي، بیا یې چاته اجازه هم نه ورکوي چې د کور څخه ووځي. ما د امنیتي ځواکونو څخه هم په ټینګه غوښتنه هم دا ده چې تر څو چې که مخالفین په هغه ساحو کې چې دوی غواړي چې بمبار وکړي، هغه ساحه یې ورته سپید کړي چې په دې ساحه کې مخالفین هم هیڅ عام خلک نه وي.
د لښکرګاه یو اوسیدونکی او فعال و چې له اسمت ساروان سره یې د لښکرګاه پر روان وضعیت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پرون د کابل د لسمې حوزې په شیرپور سیمه کې د ملي دفاع وزارت د سرپرست بسم الله محمدي په کور په برید کې د یوې میرمنې په ګډون 8 تنه وژل شوي او تر 40 نور ډیر ټپیان دي. بریدګرو پرون له غرمې وروسته د بسم الله محمدي کور ته څیرمه د ولسي جرګې د استازي دفتر مخې ته چاودنه وکړه، چې بیا تر 5 ساعتونو د ډیر وخت لپاره نښته روانه وه. له اوږده ځنډ وروسته سهار مهال طالبانو د دغه برید مسؤلیت ومانه. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل او یو بل وژونکي پیښه بریت کون کو د چاودیدون کو تو کډک موټر د ملي دفاع وزارت د سرپرست بسم الله محمدی د کور مخته و چاو د سیشن می پورز لاتو وجو مخ کی بریت کون کو لا چاودنی ورسته د سمچ دیوالونو په ماتولو د پارلمان د غړي عظیم محسنی کور ته د ننوتلو لار پیدا کړه چې د بسم الله محمدی گوندې ده بریت کون کو د 15 ساعتونو لپاره له همدغه کور نه خته وکړه په همدې شپه دلته په دې کور کې په بغلان کې د جګړې لامل د تصمیم نیونې و ناسته جوړه شوې و عظیم مرادی د عظیم محسنی یاور دی چې دغه پیخي کیسه کوي
څلور نفر از میمونوی ما د اونجا کې و
څلور تنه به وزل خلک چې د خپل ستونزو حل کولو لپاره راغلي او په شهادت ورسېدل او لس نور محصلین چې زموږ په دفتر کې و ټپيان شول
زخم شدید برداشت
د دفاع سرپرست وزیر وای چې په دغه پیخه کې د هغه یو شمیر ساتون کې هم ټپيان شوی دی د دې 14 نزواک له هغه څخه کاری چې لپیخي پاتې دی شکر لاچ د پیخي عيني شاهد دي په خبره دي زایت نګدي یو دفتر وچی د 14 پر مهال څلور کسان دلته و خو ژوند نه پاتې شول
سرک نمو تواز موټر د بریک راغله که سره ټکر غوندو سند د ټکر سم ورک ټکر ده خو دغه سره انفجار आवाज راغله چې موږ په غنه باد په ځان نه پوي شوې تقریبا د 15 دقیقې شاو خو موږ عبد
الله موټر چلون کړي او دی 14 ته ډیر نګدي و خو دغه یو سترګه ټپي شوی هغه چې د نور لپاره دا چانس ممکن نه و
ملګری مې را سره ډیر زخمی و زخم الله په ساتلم زخم او دغه نه رستا یو شل ملټا نیم سات رستا بس ما ترلو مونږ یې ګاډ نه وښتو او
په دغه پیخه کې ډیر ملکی وګړي ټپن شوی دی د خلکو لکرون خاطر دفترونو او شاوخوا سیمو پوری ودانی زیانمن شوی دی د کورنیو چارو وزارت میرویس ستانکزه
شاوخوا ته تنه شهیدان او ترشلو زیات ټپیان لرو شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي د شهیدار منځ کې او میرمن هم لرو امدارنګ د ټپیانو په منځ کې میرمن او ماشومان هم شامل دي دغه بریډ کې 15 تنو بریډګرو غډون درلوده
د دې پیخ مسولیت طالبانو منل دي د تیر شپې 14 د خلکو لخوا د الله اکبر ناری په هلو سره د جګړې غندلو او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره هم مهاله وشوه د سور په میاشت کې د سیدل شهدا په خونځي له خونړي بریډ راورسته دا دویم خونړي موټر بم بریده کاڅم کابل په تیر کې د نورو 14 شاهد هم وو د چهارشنبه پورې سم یوې 14 درې کسان ټپيان کړل د کابل د امنیت کمانډانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په خبرو کې ویلي دا 14 د شهیدانو مالونی وزارت ته چیرمه شبي او په ترڅ کې درې تنه ژوبل شوې دي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
او سم په تاوتریخوالی او جګړو کې پاتکیګو البته د تاوتریخوالی او جګړو د اغیز پیونوي اړخ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د 1990 کال پر تلا په کور دننه د جګړو لکبله د بيځای شو شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی دی دغه کمیسون نن په یو تازه راپور کې ویل چې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,000,000 وګړي په کور دننه بيځای شوې دي تفصيل په دې راپور کې اورو
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپلو اصلي مینو بي ځای شوې دي لدو یو درګل دی هغه د نامنې لاسه لخپلو شپږ اولادونو سره لزرمات کډه په سر شار نه تراغلای دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي درګل وای جګړې دلته هم آرام نه دی پرې خو دی
کرایې کور ده 3000 افغانۍ کرایې ورکو وس کار مار نسته و ده نسته وس بازار کې یو دومره کارونه نسته بازار کې حالات روغ دي خوشاوخه
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوی راپور کې په کور دننه د بيځای شوی او د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو دوو کلونو د نامنې او جګړو لامل نږدې 15,000,000 خلک بيځای شوی دي داسې مهال چې دا شمیره په 1390 کال کې 1,250,000 تنو ته رسیده د دې دوه شمیرو پرتلنه په کور دننه د بيځای شوی او په شمیر کې 4.8% زیاتوالی ښیي د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې زیاته شوی روسي شپږو میاشتو کې د جګړو لامل نه شپږ تزر او سلور سواتیا کورنۍ لخپل کورونو بيځای شوی چې واجې د خبرګولي لول لسمي د چنګاختر ول لسمي د اشمیر 2,200 تیا کورنۍ تر رسیدي چې ډیر یې د ننګرهار ولایت دی د دې کمیسیون غړي بنفشي یا خوبینن په یوې خبري غونډه کې وویل
458000
د روان لمریز کال په لمړیو دریو میاشتو کې په شپاړس ولایتونو کې 1,350,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو، ټولیز شمیر 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په دیرش ولایتونو کې د 2,903 کورنیو کړي ویلي له دوی 18 سلنه د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریښي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږو میاشتو کې 2.5 سلنه خلک بې ځایه شوي، له 15 سلنه زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی، له 21 سلنو یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12 سلنو د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بې ځایه شویو 3.8 سلنې ته د حکومت مخالفانو او 4.9 سلنې ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډول پیښو پړه پر یوه او بل اچولي. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بې ځایه شویو 4.3 سلنه روغتیایي خدمتونو، 55 سلنه یې له زده کړې، 45 سلنه یې له مرستو او 10 سلنه یې له سرپنا څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بې ځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشی فدراسیونونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ اعلان کړ. د پولیسو د ورزشی فدراسیون رئیس عبدالعبید جلال وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس مهال له افغانستانه دفاع کوي او باید ملاتړ وشي. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وایي چې افغان ټولنه به هیڅ وخت د شل کال وړاندې وختونو ته ونه ګرځي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو د ملاتړ اعلان. دغه ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان خاورې حقيقي ساتونکو دي او په دې برخه کې ډېری قرباني ورکړې دي. د پولیسو د ورزشي فدراسیون رئیس عبید جلال د چهارشنبه پورس په دیاړه په یو جوړه شوی غونډه کې وویل افغان ورزشکاران په یو غږ له خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټول میړنۍ امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پوره پوره ډاډ ورکوم چې زموږ او زموږ د ټولو ورزشکارانو ملاتړ له تاسو سره دی او په هر حالت کې ستاسو تر څنګ ولاړ یو او په کلکه به د جمهوریت نظام او د خپل هیواد څخه دفاع کوو.
په دې غونډه کې د توري وهنې، نخې ویشتنې، منډې، اس ځغلولو او د لامبو وهلو فدراسیونونو مسؤلینو او ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په دې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حمله په شاتم بولی. خغلی عمر وویل طالبان هیڅ کله د افغانستان پرمختګ نه غواړي او د په وینا چې ټولنه به هیڅ کله شاته ولاړه نشي.
دغه دوه میاشتو کې طالب ثابت کړه چې طالب نه تنها د مثبت تغییر نه کړی، لا یې منفي تغییر کړی، لا وحشی سوی اولا د افغانستان په تنوع، د افغانستان په خلکو، د افغانستان په آینده باندې د دوی اعتقاد لا ضعیف سوی. دا ډیره مهمه ده.
خود طالبان وین زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې الله اکبر د غډل شعار دی، نه د هغه چا چې خغلی مجاهد سیکولران بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم په هرات، هلمند، کندهار، تخار او شبرغان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت وسلوالې نښتې روانې دي چې له امله یې سلګونه ولسي وګړو ته مرجوب لهوختي او دغه شان زرګونه نور له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو جنگ واری دی ورور. دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. د قانون ډېر مرخي مسلمانان شهیدان پراته دي. پوڅه دوه څوک د خدای او د قران لمه دروازه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لړ مقامو پر ورته یې. تاسو د راډیو ازادي د لارې مو د کندهار خلکو صفه چارواکو دا غږ دی چې وروره بالا دا ولس مدر بدره کوي دا د وسم سره دار بداره دي انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خواران دغه سرت مرتبه بازار کې نه شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو کو تاسو هم نظرونه لري او د ازادي رادیو په خبرونو غواړي چې وغږیږي زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته خپل غږ ثبت کړي. لدې سره د دغه خبري مجلې د پای شی بوته ورسیدو په کابل کې شپږ نیمه بجې شوه. په بل خبرونه کې مې همکارا فرشتہ نگاه تاسو قربان